ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نیکی هلیا او سلامونه و منئ. د خبرونو لپاره را سره عبدالحی کاکړ او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دي. د لاهور د ترهګری دی پیښې نه پس د نواز شریف قوم ته ټلویزیوني وینا د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز موضوعات مو درنه هم راوړي، خو اول خبرونه د عبدالحی کاکړ نه.
پاکستانی چارواکو هوډ څرګند کړی چې د یکشنبې په ورځ په لاهور ښار کې د سیمې حملې عاملین به په نښه کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي، نو د څلور اړخیزه ډلې نورو شکیلو غړو ته به رجوع وکړي. د ایجپت ایر چارواکو په ټویټر پاڼه ویلي څلور بهرنیان او د الوتکې څو کارکوونکي چې شمېر یې نه دی معلوم په تښتول شوې الوتکې کې ایسار کړل شوي او نورو ټولو مسافرو ته د تلو اجازه ورکړل شوې ده. خبرونه په تفصیل سره. پاکستانی چارواکو هوډ څرګند کړی چې د یک شنبه پرس په لاهور ښار کې د سیمه بمی حملې عاملین به په نښه کوي. په دې حمله کې لا اویا زیات کسان وژل شوي او لا درې سوه زیات ژوبل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې وویل دوی به ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د خلکو د ژوند سره لوبه وکړي.
دہشتگردی ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے.
ترهګری یو نړیوال چیلنج ګرځیدل چې واز پاکستان نه بلکې ټول نړی ورسره مخ ده. او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پاریس کې د انسان دښمنو ترهګری د بریدونو ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاق او جغرافیې له حدودو وتلې دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د انسان دښمنو په خلاف تنګه کړې شوې ده.
د لاهور د برید لوجې نواز شریف په روانونی کې امریکا ته پلان سوی خپل سفر ځنډولې دی. په اسلام آباد کې زرګونه احتجاج کوونکي لا هم په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او د حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخ کسان دي پانسي کړل سي. دا کسان چې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د پانسي سوي ممتاز قادری پلویان دي نن یې د احتجاج دریمه ورځ ده. د اسلام آباد پولیس د سلګونو مظاهره کوونکو د نیولو ادعا کوي او رپورټونه وایي د دغو کسانو شمیر مخ په کمی دوی. د اتوار ورځ زرګونه احتجاج کوونکي د اسلام آباد ریډ زون ته ورننوتل او د پولیسو په منع کولو یې پر تشدد لاس پورې کړ. د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو د بهرنیو مرستو د څارلو لپاره د مرکزي حکومت د نوي تجویز شوي قانون مخالفت کړی. دوی ویلي چې په مدني ټولنه کې قانونه د بشري حقونو سره اړونه ده. د غوښتنه نن په پېښور کې د لسو زیاتو مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په مشترکه اعلامیه کې وکړه. د مدني ټولنو په وینا مرکزي حکومت د فارن کنټریبیوشن یا د بهر ملکی پنګونو بل 2015 په اسمبلی کې د وړاندې کولو د قومي اسمبلی له قومي کمیټې منظور کړی دی. مرکزی حکومت وایي چې ځینې نړیوالې غیر حکومتي ادارې داسې هم شته چې د پاکستان ملي ګټو ته زیان رسوي. نن په ټوله خیبر پښتونخوا فاټا کې د روغتیا څانګې پیرامیډیکل عملی کارکوونکي کاربندیز ترسره کړی. د هړتال له وجې ناروغان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ سو. د صوبې له مختلفو برخو ورغلو په سلګونو پیرامیډیکل کارکوونکو د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې راجمع سو او احتجاج وکړ. دوی له حکومت د صحت د څانګې د کارکوونکو لپاره د پروفیشنل الاونس په نوم د مراتو غوښتنه وکړه. په مومندو کې د یوې غیر حکومتي ادارې لخوا جوړ شوي شل سکولونه سرلننه بند کړل شوي دي. د هیلپ ان نید نومې ادارې تر انتظام لاندې دغه سکولونه د نړیوالې ادارې آی سي آر سي په مالي مرسته چلیدل، خو د چارواکو په خبره او چې د پروژې وخت ختم شوی نو سکولونه نور جاري نشي ساتلی. د سکول بندېدل یو زده کوونکی خفه کړی دی.
او که دې سکول ختم شو نو موږ ته به ډېر تکلیف جوړ شي. موږ به د سکول چینو نو موږ به ډېر معامله به سره ولو او غره ته به تللو. او که دا سکول ختم شو نو موږ به بیا غره ته به ځو معامله به سره وو.
د هیلپ ان نید نومې ادارې چارواکي حمید الله خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت او غیر حکومتي ادارو سره په رابطه کې دي او کوشش کوي چې د مالي مرستو په ترلاسه کولو سره سکولونه بیرته خلاص کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو شکیلو غړو ته به رجوع وکړي. د شورا مرستیال عبدالخبیر او اوچقون نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی اوس هم هیله مند دي چې پاکستان به کړې ژمنې پوره کړي.
دوی وایي د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا لا هم دا هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپلې ژمنې عملي کړي. بغیر له دې نه به هغو هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړه لیک کې ښکیل وه.
عبدالخبیر اوچکونی زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې وروستۍ طرحې چمتو سوې ده. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار د انسان تښتون کلومنګلو ژغورلی دی. د ننګرهار والي سلیم خان کندوسی رسنیو ته وویل چې سید حسن سمود وړاندې سوی چې نن د کشفي ارګانونو او قومي مشرانو په لوځلو راخوشي سوی دی. په ورته وخت کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي وایي چې د انسان تښتونکو پر ضد یې جدي هلې ځلې پیل کړي دي. د ایجپت ایر چارواکو په ټویټر پاڼه ویلي څلور بهرنیان او د الوتکې څو کارکوونکي چې شمېر یې نه دی معلوم په تښتول شوې الوتکې کې ایسار کړل شوي او نورو ټولو مسافرو ته د تلو اجازه ورکړل شوې ده. الوتکه نن له الیگزانډریا څخه کایرې ته روانه وه چې وتښتول شوه، بیا اوس په زوره په سایپرس کې کوزه کړل شوه. رپورټونه وایي تښتونکي یوازې دي او فکر کېږي چې په ځان پورې چاودېدونکي مواد تړلي دي. د مصر چارواکي وایي تښتونکي مصری دی، خو دا نه ده معلومه چې د ده غوښتنه څه ده. د بغداد په مرکز کې بمی چاودنې درې کسان وژلي او تر شلو زیات یې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چاودنه په تیران څلور لاره کې د کارکونکو له ګڼې ګوڼې سره وسوه او دا ځای د شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر د پلویانو له ځای څخه یو کیلومتر لیرې دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر اوسه پورې په دغه هیواد کې د سش کال په اوږدو کې د ټولو بریدونو ذمواري داعش پر غاړه اخیستې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شلو اوریزه جام سیالیو کې له لوبېدو وروسته نن هیواد ته ستون سوی دی. د حامد کرزي نړیوال ډګر ته یو شمېر لورپوړي دولتي چارواکي د کرکټ مینهوال د هرکلي لپاره ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام سیالیو کې د الف په ګروپ کې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. په دې نور تفصیل وبخشي په لدې سره خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم تاسو د کرنسي او موسم حال له احمد الله اورېدلای شئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 148 روپۍ 40 پیسې او 149 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ او 28 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې، او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 300 نه زیات 1.5، په بنو کې به کم نه کم 900 نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 12 نه زیات 26 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږه همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حال او د کرنسو بای درته احمد الله وړاندې کولې. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. نواز شریف وایي په ترهګرو یې د پاکستان ځمکه تنگ کړې ده.
ہمارا مشن جاری رہے گا، ان دشمنوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، دہشت گردی ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے.
سرتاج عزیز وائی پفاٹا کی دا اصلاحات لپارا نواز شریف ہشمن نے په پیښور کې د سارنې د خفیه کیمرو لګولو ضرورت ولې پیښ شو.
118 کیمرې دي، بیسیک مقصد دا دی چې دا داسې ځایونو کې ولګي چې سټریټ کرائم، ټارګټ کلینګ او دې باقي وقوع منډې لږ پولیس ته به بعد کې پته لګي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنا تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شئ، موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورځو. وزیر اعظم نواز شریف وایي ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو نه محرومه شوي او مایوسه شوي، نو ځکه اوس تعلیمي ادارې تفریحي مرکزونه او اسانه هدفونه په نخ کوي. نوموړي همداراز وایي چې حکومت یې د ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې ده او د دې د جرړو ایستلو پورې به پوځي عملیات دوام لري. نوموړي دا څرګندونې تېرو ناوخته د پاکستان ولس ته په یوه ټلویزیوني وینا کې کړې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر ویستلو پورې عملیات جاري ساتي او د دې هېواد ځمکه باید ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګي برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې دوه اویا کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپلې دغه ټلویزیوني وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به ترهګرو مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د ضربیا ضد پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې. خوشبنه وکړه چې ترهګرۍ تر جوړو ویستو پورې به دا عملیات جاري وساتي. ښاغلي شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 13 کالو کې ترهګرۍ پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړه او په دې اړه یې زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړی ورځ ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 13 کالو کې چا دغه فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي اراده خپل سفر پیل کړ. د ترهګرو د بې باکه چلند وروسته مو د ضربه ضد پوځي عملیاتو فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېرې کامیابۍ او ډېرې مقصودونه ترلاسه کړې، خو د ترهګرۍ د ناسور د جوړلو تر ویستلو پورې به زموږ مشن جاري وي. ښاغلي شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریز بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که اوس هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو په خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلي شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدري د پلویانو روانو احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپلې دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور دارالعلوم پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلیک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د اتوار په ماښام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته تېر ورځ د پاکستان پوځ مشر جنرال اهل شریف په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ایس پی آر په وینا چې د پنجاب صوبې په لاهور، فیصل آباد او ملتان کې د وړمې ورځې راهیسې استخباراتي ادارو د پوځ او د رینجرز په مرسته عملیات پیل کړي چې پکې یو شمیر مشکوک وسلوال هم هغوی سره مرسته کوونکي نیول شوي دي. نور تفصیل رابعه اکرم خان نورو.
د کارپوهانو په وینا چې د پاکستان پوځ مشر پنجاب صوبه کې د وسلوالو خلاف د کاروایي فیصله یو ښه اقدام دی، خو د دې په وینا چې پنجاب صوبې حکومت دا کاروایي خپله کول غوښته او نه غواړي چې د دې حکومت کمزوري شي. مشر ریډیو سره په خبرو کې د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف سے وویل چې مخکې هم دا غوښتنه مخې ته راغلی وه چې پنجاب کې او بیا په خصوصي توګه جنوبي پنجاب کې د وسلوالو سخت دریځ ډلو خلاف کاروایي وکړی شي. د څه چې پنجاب صوبې حکومت مخالفت کړی و، خو د اتوار د ورځې د پیښې نه معلومیږي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به اوس ټول ملک کول غواړي.
بشر منډول دی مزاحمت نور نشي کولی، اوس خو دی چې فوج دا اراده کړې ده او هغې دا کار کول غواړي، نو ممکن ده چې اوس پنجاب حکومت دی که تعاون وکړي. پنجابي تعاون ډېر ضروري دی، ځکه چې امنیت ساتل چې دی دا یو صوبایي حکومت اختیار دی او د هغې بدنامي کېږي او د هغې شهرت کېږي چې ښه کار وشي. داسې ښکاري چې اوس په څه نه څه عملیات به پیل کېږي، خو دې کې بیا ضروري خبره ده چې هغه دسره معلومات چې کوم دي هغه څومره ښه معلومات دي چې د هغې بنیاد باندې دوی عملیات وکړي.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریگیډیر سعد محمد وای په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید نه پس په فوج دا فشار راغلو چې تر څو پنجاب صوبه کې کاروایی نه وي شوي داسې نقصانات به کیږي.
فوجي کاروایی سره خو یو وقتی طور باندې فایده وي او ترخهګری واقعاتو کې کمی راځي، خو زما په خیال باندې تر څو پورې چې کوم زموږ سیاسي حکومت ته دی پوره یو منصوبه بندي دی دا پاره نه کړی چې داسې فاټکه اصلاحات نه راغلي، نور چې کوم د انتها پسند خلاف ګامونه پورته کولي هغه باندې پیشرفت نه وي. نو دا چې کوم فوج کار کوي دا یو وقتی طور باندې خو به فایده وکړي، خو که یو اوږد میاد پاکستان ته ترخهګری نظام خلاصول غواړي نو نور اقدامات ضروري دي او هغه د سیاسي حکومت کار دی.
پنجاب صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کاروایۍ له وجې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون په ووټونو اثر پرېوتو په اړه خبریال رحیم الله یوسفزی زیاتوي.
ټیک اوس یو غیر معتاد عملیاتو کې زیات کوششونه کوي، نو بیا خو خلک تنګ شي، خلک دی ونیسي او خلک مشکل کې راشي نو بیا خو غادي ته نقصان کیږي، بیا خو به خلک ګیله کوي. خو که دی معتاد پاتې شي او صرف هغه خلک چې چا باندې شک دی یا واقعا هغوی داسې غلط کارونه کوي هغه ونیسي، نو بیا خو په دونه فرق نه پرېوځي. که دوی امن راولي، حمله نه کیږي، نو بیا به دوی ته فایده وشي.
یادې وی چې د پاکستان حکومت د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید نه پس ترهګرۍ مخنیوي لپاره شل نکاتي ایجنډه جوړه کړې وه. د ستر لاندې حکومت فیصله کړې وه چې وسلوالو ته پانسي ورکولو، د ترهګرو خلاف اپریشن او د سخت دریځې مخنیوي لپاره به اقدامات وچتوي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یولس بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په 3:30 بجو.
او دغه ټولې خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. یو بل راپور ته تاسو پام راګرځوم. د قبایلي سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې د اصلاحاتو کمیټه یو رګرو ته رسیدلې ده. دغه کمیټه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د طارق رګرای په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د جوړ شوي کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې په قبایلو کې د محرومۍ احساس ختمولو لپاره به وفاقي حکومت د فاټه اصلاحات عملي کوي. د پیرپوراز د کمیټې د نورو 15 غړو سره د اورګزو ایجنسی د دورې پر مهال یو قبایلي جرګې ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمې راتلونکي عیني حیثیت په اړه ولس چې کومه فیصله وکړه هغې ته به درنه وخت ورکول کیږي. سرتاج عزیز دا هم ویل د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود او دستور
دا خبر او شو چې ډېرې کمیټانې جوړې شوې کارونهشو په دې کې تاسو د نواز شریف سره نه خبرې هغه ډېر مسلمان برادر لري لکه چا چې ویل چې هغه څه وایي هغه کوي هو انشاءالله د دې کمیټې سفارشات دي
یا د دې چې دغه کمیټې د دین وړاندې باجاوړ شمالي وزرستان مومند او پکورما کې قبایلو نظرونه درغونډولو لپاره خپل غونډې ترسره کړې دي. د خیبر پختونخوا گورنر او د اصلاحاتو کمیټې غړی اقبال ظفر جګړه رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دا د قبایلو د مستقبل فیصله ده، نو د ټولو رای اخستو لپاره به د پاتې ایجنسیانو هم دوره کوي.
او بیا با کینو پاگے باندھے گرو چی د چا اکثریت جڑی گی کنا نو آگے لا بیا کے دیشی چی او جرگاون نی جوڑا شی اٹول پکے ایجنسان و مشران کینی او آگئی بیا یو متفقہ فیصلہ ہو کی نو آگا میا نواز شریف سے واری چی مونگ دی آگا کارو کو چی کم ماندے دی ٹول اکثریت.
واضح دیوی چی قبائلی پارلیمنٹیرین سیاسی گندر مشران او وکیلان غواری چی فاٹا دے دی خیبر پختونخوا صوبہ کی زمشی خوبیازینی قبائلی مشران دے مخالفت کوی او وای دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل دل نه غواړي بلکې دوی قبایلی حیثیت دی برقرار وساتلی شي. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت کابینې په خپلې پرونی غونډه کې په صوبه کې د مسلکي خلکو د ګټې پر پیسو د مالیه یا ټکس زیاتولو پریکړه کړې ده. د دغه پریکړې په اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې ورو.
د کابینې د غونډې وروسته صوبایي وزیر شاپرمان په خبری کانفرنس کې وویل چې د پېښور خلکو د ګټو په پیسو د مالیې حد د 1,00,000 روپو نه تر 15,00,000 روپو پورې د زیاتولو فیصله د کابینې نه منظوره کړې شوې ده.
15,00,000 کال را زیات شوی نو دا په کارو چې را زیات شي د هغې حساب سره چې څنګه د پیسې قیمت دی په 15,00,000 کالو کې چې څومره فرق راغلی دا دی اول.
د پښتونخوا کابینې د ګاڼې او اجارې په قانون کې هم د یو بدلون منظوري ورکړې ده او هغه دا چې د 1915 د ګاڼې او اجارې د قانون مطابق به که یو تن خپل مال جیداد د پیسو په بدل کې ګاڼه کړو او د 60 کلونو پورې به یې هغه قرضه ور نه کړه نو 60 کاله پس به د جیداد د حق نه محروم کېدلو. صوبایي وزیر شاپرمان وایي د ګاڼه کولو په قانون کې د دې بدلون منظوري د عدالت او اسلامي نظریاتي کونسل په سپارښتنه ورکړې ده.
هایکورت دا فیصله کړې وه چې دا غیر قانوني دی. هغه سیکشن چې دی نو اوه سلوېختم او یو سل اته سلوېختم شک چې په کوم په د ګاڼې په کلاس کې دغه په اکټ کې وو نو هغه بیا اسلامي نظریاتي کونسل ته مونږ ولیکو او د هغې چې دا رای راغله چې دا بالکل غیر آئینی دي غیر اسلامي دي. لهذا نن کابینې د هغې پرور ورکو چې دا دې وویستلې شي.
کابینې د ګیس پیدا کوونکي جنوبي ضلعو د رایلټۍ په هکله هم ځینې فیصلې کړې دي او د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د ګیس رایلټي یا د امتیازي حق پیسو 50% برخه به په ګیس پیدا کوونکي ضلعو کې ولس ته د ګیس کنکشنو په ورکولو لګول کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو مومندو قبایلی سیمه ته. په مومندو کې د یو غیر دولتي تنظیم لخوا قائم شوی شل سکولونه نن بند کړل شو. دغه سکولونه چې د هیلپ اند نیډ یا د ضرورتمندو سره مرسته په نوم د تنظیم لخوا په پندیالې او پړانګار کې په کچا کوټو کې جوړ وو. زده کوونکو او د سیمې ولسې وغوښتل باید دا سکولونه بند نه کړل شي. نور تفصیل شانواز ترکزی نه اورو.
په محمود جنسی کې د یو غیر دولتي تنظیم لخوا جوړ شوی شل سکولونه بند کړی شو. د هیلپ اند نیډ یا د ضرورتمندو د مرستې په نوم د ادارې لخوا د پنډیالې او د پړانګار په هغه سیمو کې چې نږدې سیمو کې ورسره کوم سرکاري سکولونه نه وو خپل شل سکولونه جوړ کړي وو. دغه سکولونو ته پیسې د یو بین الاقوامي تنظیم د آی آر سی لخوا ورکېدې شوې. ولې د تعلیم دغه پروژه ختم شو نو د سیمې ولس او زده کوونکو ویل باید دا سکولونه بند نه کړی شي.
او موږ چې د سکول راغلل موږ په کې ډېر خوشحاله کل چې نن موږ به ډېر معلومه بن سره ولو غرو غره ته به تللو او د سکول ختم شو موږ به بیا مقه غره ته به زو معلومه به سره وو.
په پټي بانډا محمد جنسی کې د یاد ادارې د سکول یو بل ماشوم وای چې هغوی ته که دا سکول بند کړی شو نو ممکنه ده سبق پرېږدي.
ما سلمان نوم دی. په پرواز پلې سبق وایم. ما و دې نه مخکې صدر ګړی ته بتلو هلته موږ سبق ویلي. موږ چې بلاړو نو دوه کلاس به ما نه پېتلو خو دا سکول
خالد خان د یاد سیمه اوسیدونکو دی او هغه وای چې هغوی باید د دې سکول د جاري ساتلو لپاره حکومتي ادارو سره هم خبرې کوي ځکه چې د ماشومانو ژوند خرابېږي.
دا نن نه بعد ختمېږي. په دې باندې موږ د کمیونټي ډېر زیاته خپه ده ځکه چې موږ ماشومان ته یو رڼا ملاو شوی و غرنا دوی نه واپس اخیستی کېږي. نو دومره مشکله ده چې بالکل لکه سړي باندې چې دومره غم لکه سړي چې په کور کې مړی شوی دومره غم دی ټول کمیونټي باندې دی.
د هیلپ اند نیډ ادارې یو مشر حمید الله خان وای چې هغوی نه غواړي چې کوم سکول بند شي او د دې لپاره هغوی د نورو مرستندوی ادارو سره هم رابطه کړي.
په دې کې موږ سره کرنټلی چې اوس کم انرولمنت دی هغه 1239 دی. ولله چې موږ خپل کوشش کوو او د ډونر نه موږ پروپوزل جمع کړی دی. کوشش کوو چې دا موږ خپل کنټینیو ساتو. کفرس کا دین نشي نو زمونږ فاټ ایجوکیشن فاونډیشن سره خبرې روانې دي.
یاد دی چې په محمود کې لږ زیات اصل سکولونه داسې دي چې د غیر سرکاري ادارو لخوا جوړ شوی او دغه سکولونه په هغه سیمو کې جوړ دي چې د حکومت لخوا کوم سرکاري سکول پکې نشته. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سیمه کې د ورانو کړل شوو بازارونو او دکانونو د بیا ودانولو په موخه یې سروې بشپړ کړې او زر به په نوي شکل بازارونه جوړ کړي. کامران اپریدی مشال ریډیو ته وویل د بې کوره شوو خلکو خپلو کلو ته د ستنولو لپاره هم کار کوي او هڅه کوي چې دا کار زر تر زره وکړي. عمر دراز وزیر له نوموړي څخه پوښتلی چې څومره دکانونه بیا رغوي. نو ښاغلی اپریدی وایي
راشی ډیر اخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی. بس یو سو میټینګونه پکې چې نور وشي تیاری د پاره سروې مکمله ده. سروې نه علاوه مټیریل را رسېدلې ده. کنسټرکشن چې دی هغه بالکل تیار دي. موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي. نو هغه د وجه نه لږ پکې ډیلی و او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ضرب په دې کار شروع شي. موږ ته چې کم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی و هغه وا تقریبا 4034 دکانونه دی خېلی و. د آپریشن ضرب اعظم کې آرمی چې کومه ډیټا جوړه کړې ده دکانونه خالی کېدو نه پس چې هغه کم شمارلی نه 2800 سمتنګ سه دکانونه پکې ډیفینیټلی دا شانتی چې کم کې ټارچر سیلې جوړې وي کم کې فیکٹری نه جوړې وي د آی ډیز فیکٹری نه جوړې وي ناغا دی بلیک ډیکلیئر کړی دي او رواج په مطابق ایف سی آر په مطابق نو بقایا تقریبا آرمی ریکارڈ په مطابق 2011 دی سمتنګ دکانونه جوړیږي اور زمونږ ریکارڈ په مطابق 2400 اور سمتنګ راشن دکانونه جوړیږي.
کډوال واپس یو کال پورا شو. په یو کال کې 15000 خاندانونه د حکومت شمیره تر مخه واپس تللی دي. تقریبا 80000 اوس هم یا پاتې دي. آرمی چیف هم څو ورځې وړاندې ویلي دي چې تر دې کال اخره پورې کېدی شي چې دا ټول واپس شي. خو چې کم تللی دي هغوی هم ځینې شکایتونه راځي.
کوشش خدا دی چې کم علاقې ته خلک روان دي کم سہولیات چې هغې نه ښه حالات کې مونږ هغې بوزو. او چې تاسو سره مې لاسټ ټایم خبر هم شوه ما دغه ویلو چې صرف راوسته نه دي راوستو نه مخکې چې کم شی لیټ کېږي دا ځکه لیټ کېږي چې مونږ غواړو چې هغلته ټیوب ویل کار نه کوي نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دی چې هغه رنګ روغن شي جمعات غورځېدل چې جمعات ټیکړې شي. چې کم خلک کم علاقو ته روان دي کم حالات کې چې اولو هغې نه هغه سکولونه اور د هغې کنډیشن دومره بد نه دی هغه سہولیات به هغې ته خپل علاقو کې پوره کېږي. ډېره غټه پیسہ ریټرن کې ریحب کې فوج ته ملاو شوې ده او فوج هغه ټوله پیسہ هغلته لګول غواړي په ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې خکیل خلک دي خصوصا مونږ به رزمګ ډویژن ذکر وکړو. دغه تنه داسې شکایتونه راځي چې په انټری کې یعنی هغه د پر انټری ضروری وي چې بنو ته راځي رو نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخستلې شي یا کنوي د دوی انټری نه کیږي.
مونږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن دې کې حقیقت چې ثابت شو حقیقت ثابت دوی نه پس مونږ بیا هغه مجاز افسر چې کوم غلط نه تاسو هغه مې سوسو زله پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسې ډیر زیات په تکلیف کې دي نور دې نه زیات دې سره هغه نه دی کېدل په کار تاسو انویسټیګیشن وکړئ چې تاسو لاندې کم خلک دي په دې کې انوالو دي چې هغه ته سزا ورکړو. یو وخت کې ما دا هغه زیات پولیټیکل مورر چې کم مې ډسمس کړی مو هغه باوجود دا شی ټیک نه شو نو فاینلی چې مونږ تنگ رالو او مونږ چې کم هغه وکړو نو صرف دا پیسې اغشتو کار نه کېدو دین علاوه نور هم ډیر زیات غلط شیزونه روانو. په هغه باندې بیا ما پروینشل ګورنمنت ته ریکویسټ وکړو فټ سیکریټریټ ته ریکویسټ وکړو الحمدلله هغه افسر په هغه باندې بدل هم شو.
نن په ټوله خیبر پختونخوا صوبه او فاټا کې د روغتیا د سانګې پیرامیډیکل عملی کاربندي ترسره کړو چې له وجې د هسپتالونو کار پټه په ودرېدو ناروغان د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د ټولې صوبې پیرامیډیکل کارکوونکي د خپلو غوښتنو لپاره د پېښور په لیډینګ روغتون کې راجمع شول او د احتجاج ترسره کړو. پېښور کې غلام غوث د روغتیا د کارکوونکو او نورو خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې وویل
زمان نوم ذاکر یوسفزای ڈسٹرک پیشاور وائس پریزیڈنٹ ما زمنگا ہڑتال چ کم دے نو دا پروینشل دے ٹول صوبے پر ستا باند دے او پٹول صوبہ کے سور ہسپتال نو جدی کا بھی چوز دے کار رسید کا تحصیل ہیڈ کوارٹر دے کا ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر دے کا ٹیچنگ ہسپتال دی او کو سور ہسپتال نو دین واگے ٹول کی چ کم دے نو مکمل ہڑتال دے مطالبہ چ کم نو زمنگا ہیلتھ پروفیشن الاؤنس ہو دے مطالبہ زمنگ دا وا چ کم ریمیننگ زمنگا سروس سٹرکچر دے پاگے دے عمل درآمد چی درے مطالبہ زمنگ دا وا چ پتیر شوی فروری پسرائے کے کم کسان چې ترانسفر شوی دي د قیدی او د قانون مطابق د اغاغي ترانسفر کینسل شي او اغي یو وعده کړی و چې تاسو دا مطالبه ما منزور کړو تر دې پوری ویلو چې دې ما اعلان وکړو تر نن پورې په اغه مطالبه باندې هیڅ قسمه پیشرفت نه شو.
جاید اقبال منوم دې زنګو ځلې نه جره غلې مونږ بیمارو جی دلته او ډاکټران دي جی خپل تنخوانو غمولې دي بیمارانو غم سر نشته او بیمارانو ډېر سخت تکلیف دي اتری خپل شنو او مونږ ډېر زیات وکړي دا ډاکټران دي لاسا مهرباني دی او کی عوام دي تکلیف مو ور کوي او دې اتری خپل عوام خدمت او کی تنخوانو د خپل ټیم ټیم لويږي او بازار ځان بزتیم کې عوام بزتیم کې او خلکو بزتیم کې.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم مو سره ملکی دی شي او د خبرونه او د خبرونه اوري دی شي د یوې وړې د مینه پس راځو د خبرو لنډیز ته
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یول سبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 3:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
مشال ریډیو ته وګی د پنځم موجود خبرو لنډیز د عبدالحی کاکړنا
تازه خبر دا دی چې د پنجاب د قانون وزیر ویلي د لاهور بمی برید وروسته تر 15,000 زیات مشکوک کسان نیولې دي. رانا سناولا زیاته کړه چې نیول شوي ټول کسان د پلټنو وروسته خوشې کړل شوي دي، خو البته 214 کسان له هم پولیسو له ځان سره ساتلي دي. د زیات تکړه په دغو عملیاتو کې پولیسو ترګر ځواک او جاسوسي ادارو برخه واخیسته او د پوینا په راتلونکي کې به پوز او ملیشیا ځواکونه هم دغه عملیاتو لپاره استعمالوي. پاکستاني چارواکو هوډ څرګند کړی چې د یکشنبه په ورځ په لاهور ښار کې د سوي بمی حملې په نښه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې دا هوډ څرګند کړی دی. په دې حمله کې اویا څخه زیات کسان وژل شوي وو. په اسلام آباد کې زرګونو احتجاج کوونکي لا هم په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخ کسان دي پانسي کړل شي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو د بهرنیو مرستو د څارلو لپاره د مرکزي حکومت نوي تجویز سوي قانون مخالفت کړی. دا غوښتنې او ویلي دي چې په مدني ټولنه کې د قانون د بشري حقوقو سره روانه ده. دوی دا خبره نن پېښور کې د لسو زیاتو مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په مشترکه اعلامیه کې وکړه. نن په ټوله خیبر پښتونخوا فاټا کې د روغتیا د څانګې پیرامیډیکل عملي کاروندي ترسره کړی. د هټه لوجي ناروغان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ وو. دوی غوښتنه کوي چې حکومتي پروفیشنل الاینس په نوم دوی ته مراعات ورکړي. په مومندو کې یوې غیر حکومتي ادارې لخوا جوړ شوي شل سکولونه سرلننه بند کړل شو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د 4 اړخیزه ډلې نورو شکلو غړو ته به رجوع وکړي. د افغانستان ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلارې د انسان شتونکو له منګلو ژغورلی دی او د ایجپت ایر چارواکو ویلي هغه الوتکه چې تښتول شوې وه د سایپرس حکومتي رسنۍ اوس وایي چې د ایجپت ایر تښتونکي ځان چارواکو ته سپارلی دی. ټلویزیون په وینا تښتونکي چې کله له الوتکې راوتلي نو لاسونه پورته کړي وو.
د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي رابع اکرم خان نورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اسلام آباد کې د کمې بد انتظامۍ او بدنظمۍ مظاهره وکتل شوه. هغه په ظاهره توګه د ټولو ادارو د ناکامۍ ګواهي ورکوي ځکه چې مظاهره چیان نه صرف حساس علاقې ته ننوتل بلکې د پارلمان ودانې پورې هم ورسېدل او هلته یې درنه ورکړه. ادارې زیاتوي چې د دې مظاهرینو ودرولو لپاره پولیسو او رینجرز خپله کاروایي هم وکړه خو هغه مؤثره ثابته نه شوه. ادارې مخکې لیکي چې فیض آباد او اسلام آباد ته راتلونکي لارو باندې د سهار راستې پولیس ولاړ وو خو دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې کله جلوس ورسېدو پولیس او نور قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکارانو په مؤثره توګه کاروایو نکړه او مظاهرین په آزادانه توګه اسلام آباد کې داخل شول او چې کله حالات د کابو نه ووتل نو پوز راوغوښتل شو. ادارې وایي اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو په شمول ماضي کې داسې درې څلور ځلې پیښې شوې دي نو داسې حال کې په کار و چې حساس علاقو کې سکیورټي او د امن او امان مکمل انتظام وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د لاهور ګلشن اقبال پارک پیښه په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ د ټولو لویه او خونړۍ پیښه ګرځول کېدای شي. ادارې وایي پنجاب صوبه کې د وسلوالو خفیه ځایونو موجودګي او د هغې خلاف د کاروایۍ مطالبه نوې نه ده، خو د دې باوجود پنجاب او بیا په خاص توګه جنوبي پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خلاف ولې پنجاب حکومت ډډه کوي. ادارې وایي د وړمې ورځې د پېښې راسېده ضرورت زیات محسوسېږي چې پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خاتمې لپاره دې سنجیدګۍ سره کار واخیستل شي، او ښه به دا وي چې مرکز پنجاب صوبه او استخباراتي ادارې کاروایي وکړي چې وسلوالو خلاف منظم اقدامات اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د خیبر پښتونخوا حکومت د صحت په شعبه کې اصلاحاتو لپاره کافي اقدامات اوچت کړي دي، خو د دې باوجود په هسپتالونو کې د سوځېدلو مریضانو لپاره بن یونټ یې نشته. ادارې په وینا د صوبې په یو هسپتال کې هم یو داسې بن یونټ نشته چې هغې کې مکمل سهولیات وي. ادارې زیاتوي په خبر کې د سوځېدلو مریضانو لپاره د بن هسپتال د جوړېدو فیصله هم شوې وه، خو داسې اقدامات اوچت نه کړی شول. ادارې لیکي چې د اور نه سوځېدو له وجې بالخصوص ماشومان او ښځې اذیتناک حالت له وجې د فوري علاج مستحق وي، باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت دې لړکې اقدامات اوچت کړي او د هسپتالونو جوړولو منصوبه سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې برتانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي د لاهور په پارک کې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ځانمرګي برید کړی چې دومره پخوانی ډله نه ده، بلکې یوازې دوه کاله مخکې له طالبانو سره د اختلاف له کبله جوړه شوه. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان کرکټ لوبډلې روزونکي انضمام الحق باوري دی چې دا لوبډله له نورو هغو سره د سیالو پوره وړتیا لري. د دواړو لیکونو مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په لاهور ښار کې پر یو مشهور پارک د ځانمرګي برید په ترسره کولو یوې وسلوالې ډلې د خپل ځان د ښکاره کولو لپاره هڅه وکړه. ورځپاڼه لیکي د برید هدف د پاکستان عیسوي مذهبه لږکیانو د برید ذمهواري جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې، او دغه ډله یوازې دوه کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړ. د ګارډین په باور جماعت الاحرار د سخت دریز پلوي ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله فعاله ده، او د ډیرو نورو بریدونو چې پر حکومتي مامورینو او مذهبي لږکیو شوې ذمهواري قبوله کړې ده، او په ښکاره وایي چې د دوی په وینا د بېدینه ملک خلاف جنگ پیل کړی. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی انضمام الحق وایي افغانستان د کرکټ د نړۍ لویو ټیمونو سره لوبېدو ته اړتیا لري. نوموړي په ناګپور کې د ویسټ انډیز خلاف د افغان لوبډلې له بریا وروسته وویل دا بریا د ټیسټ لوبېدونکو کرکټ ټیمونو خلاف د جنګېدو لپاره افغان لوبډلې ته فرصتونه په لاس کې ورکوي. انضمام الحق اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل د ویسټ انډیز خلاف بری لوی بری دی، او د دې خبرې ښکارندوی کوي چې که افغان لوبډلې ته مواقع په لاس کې ورکړل شي نو دوی تر دې ښه لوبه وړاندې کوي شي. دا لومړی وار و چې افغانستان د شلوریزو لوبو په ترڅ کې له زیمبابوې پرته کوم ټیسټ لوبېدونکي هیواد ته ماتې ورکړه. د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان او د افغانستان د ټیم اوسنی روزونکی انضمام الحق وایي افغانستان وړتیا، مهارت او حوصله لري، او چې څومره څومره دوی زده کړه کوي دومره به خلو به وړاندې کوي. انضمام الحق دا هم وایي چې د افغانستان لوبډلې په هندوستان کې ډیر تمرینونه او میچونه کړي، نو تر ویسټ انډیز دوی د هند په ډګر د لوبېدو ډیره تجربه لاسته راوړې وه. د افغانستان د لوبې روزونکي وایي دوی د روان جام یوه لوبه هم په اسانه نه ده بایللې، پوره هڅه یې کړې، او که د سریلنکا او انګلینډ خلاف یې بری لاسته راوړې وای نو اوس به افغان ټیم په یو بل دریز ولاړ وای.
اوریدونکو ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځو. په برسلز کې چې کومې چاودنې شوې وې، د بلجیم چارواکو یو کس په دغه تور نیولی و، هغه یې اوس خوشې کړی دی. په دې اړه باندې د اجمل ان نه دا تفصیل اورو.
تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی و، خو د دوشنبې په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. د دې سړي خوشې کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو ګزار ګڼل کېږي، او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي او پکې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوي. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوو نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 22 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او که نه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو څلور نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبه په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتې چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولې راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالند، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته یو بل موضوع په ګوته کوو. په جرمني کې 1500 افغانان هغه چې دغه هیواد ته ورغلي وو د پناه غوښتنې لپاره هغوی اوس واپس لیږدول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل عنا.
په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کونسلګرۍ ته شاوخوا 1500 افغان کډوالو مراجعه کړې وطن ته د ستنېدو اسنادي غوښتې دي.
تر اوسه پورې 1500 افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت په وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق همداراز وویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټول په خپل خوښه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دی مخ. په جرمني کې افغان سفیر همدارنګه وایي افغان لوري له جرمني سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی، خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپله خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. ښاغلی بلخي هغه اوازې هم رد کړې چې کوندې له جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې له هغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورځي د کډوالو د راستنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی، خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې له مخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلند روښانه شي.
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه
تکل شوی دا یو تفاهم لیک په اړه زموږ خبرې اترې پیل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړی، خی تر پنځشنبه پورې نهایی کړی او بیا به یې جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواوو ترمنځ ومنل شي پر همدې بنسټ به د کډوالو په اړه خپلو کې چلند کوو. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم له لارې یو لړ مرستې کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عملي کمشنر نصیر احمد حیدرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له ستنېدونکو سره د دوی مرستې تر ډیره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو له مخې دي چې دوی ترې راستنېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
ساسو پام د لاهور په اړه یو موضوع ته راګرځوم. ټایمز مجله لیکي په لاهور کې تر ځانمرګي برید وروسته داسې ښکاري چې د ترهګرۍ ضد لاسته راوړنو د وسلوالو صلاحیت ته تاوان نه دی رسولی. لیکنه وایي د لاهور له پیښې علاوه په اسلام آباد کې د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری پلویانو مظاهرې هم د پاکستان حکومت لپاره یو بیل ګواښ دی. د لیکنې مهمې برخې انیسه اجمل اوروي.
امریکایي ټایم مجله لیکي د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې د اتوار ورځ د عیسویانو لپاره یو خاص و. په دغه ورځ عیسایانو خپل اختر لمانځه او ځینې کورنۍ بیا په کلیساګانو کې د مذهبي مراسمو ترسره کولو وروسته د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې غونډې شوې وې چې ورباندې یو ځان وژونکي بریدګر حمله وکړه. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. مجله لیکي په 2013 کال کې په پېښور کې په چرچ تر برید وروسته د لاهور پیښه د عیسایانو ضد تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په 2013 کال کې په هغه برید کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو. مجله لیکي په رسنیو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ادا کړې وه چې له هېواده د ترهګرۍ ختمولو ته نږدې شوي دي. مجللی کې تیر کال په پاکستان کې د وسلوالو په بریدونو کې کموالی راغلی و، خو د لاور برید خی چې ترهګرۍ ضد د غلاسته راوړنو د هغه وسلوالو صلاحیت نه دی اغېزمن کړی چې د خپل شهرت لپاره داسې حساس ځایونه په نښه کوي. مقاله لیکي په ځانګړې توګه دا ټول حالات په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د نواز شریف حکومت د لیوالتیا په اړه شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په پنجاب صوبه کې پوځي عملیات ممکن نه ښکاري، خو دې لړکی باید د قانون نافذ کوونکو حکومتي ادارو چارواکي هڅې پیل کړي. ټایم لیکي د جماعت الاحرار په څیر د وسلوالو ډلو لپاره په قبیلې سیمو کې په پاکستاني سرتیرو د برید پرتلا د لاهور د اتوار ورځې د برید په شان حمله کول اسان کار دی. وسلوالی ډلې له دې خبر دي چې په پاکستان کې عیسویان زیات خوندي نه دي. مجلل کې د لاهور د برید په داسې وخت کې شوې دی چې د پاکستان حکومت د مذهبي سختدریسو له یو بل ګواښ سره مخ دي. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو پر ضد د اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې مظاهرې وشوې چې پکې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې. د ممتاز قادری پلویان دا فکر لري چې نوموړي ارڅه د اسلام او مذهب ته د سپکاوي کوونکي پر ضد کړي وو. ټایم لیکي د دې ګواښونو په وړاندې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې مذهبي اقلیتونو ته زیات تحفظ ورکړي، حمله کوونکو ته سزا ورکړي او د قانون عملي کولو سره سره دا پیغام ورکړي چې سختدریزه کاغه د مظاهره کوونکو په شکل کې وي او که د برید کوونکو نه به بخل کیږي.
چې کوم اقلیتي غړي دي هغه وایي که څه هم دوی ته سیاسي ګوندونه او حکومتونه باور ورکوي چې دوی د ښېګڼې او حقونو به پوره پوره خیال ساتل کیږي، خو ولې عملي حس نه کوي؟ تفصیل شبیر احمد جان ناورو.
دا پیښور یو مقامی هوټل کې نن په خیبر پښتونخوا کې د 2015 بلدیاتي ټاکنو د جج اخیستو لپاره یو دستور د غیر سرکاري تنظیم لخوا وشوه چې پکې دغه تیر انتخاباتو په بیلابیلو اړخونو باندې خبرې اترې شوې. په دغه دستور کې برخه اخیستونکي د اقلیتو یا کم شمیره ډلو د سیکرو ولې د خیبر پښتونخوا مشر رادیش سنگ ټونی چې دغه بلدیاتي انتخاباتو کې ضلعي ممبر جوړ شوی دی، وایي چې د وړو وړو او مخصوص څوکو لپاره خو دوی ته سیاسي ګوندونه ټکټونه ورکوي، خو ولې چې کومه هم غټه یا مهمه څوکۍ وي ناظم نائب ناظم یا دغه رنگ په عامو ټول ټاکنو کې هم دوی ته په جنرل سیټ یا په عامه څوکۍ باندې د درېدو اجازت او ټیکټ نه ورکول کیږي، او دې سره دوی کې د محرومۍ احساس نور هم زیاتیږي.
ډیسټریکټ ناظم د پاره نه ټاون د پاره نه ولا نو بس هغه موږ چې ځان مور نزيد کمتر درجه ورکول لپاره چې کوم دا سټپس ټیکا نه حکومت خدا وایي چې موږ ماینارټیز د پاره فلا بهبود د پاره هغه د پاره ډیر سکو، خو کای اسم نه دا صرف یو خبره کول هغه نو اسم کای نه کول خدا سیټ دا کړه کنه چې بي تاسو کنټیسټ کولی شي مونږ دا بار بار اریو زه کې دا وای چې تاسو غیر مسلمان پاکستانی یې کنه، خو د دې ثبوت مونږ لراګي کنه چې مسلمان څنګه پاکستانی یو میو کنه کسره ماینارټیز ټاپه مونږ باندې راغوله
دا پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د اقلیت لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر چې په خپل هم په مخصوص سوکې اسمبلی غړي جوړ شوی دی سردار سورن سنگ وای چې یو سیاسي ګوند هم د کمشمیر اړلو یا اقلیت ته جنرال سیټ یا مسوکه ورکول باندې توکل نه کوي، ځکه چې د دوی په وینا یو سیاسي ګوند هم په انتخاباتو کې کاغه بلدیتی وي او که عام سوکه نه بایلل غواړي.
روزن کوم شال ریډیو ته غوږی. د پښتونخوا حکومت په پیښور کې یو صلوات الله سنوي خفیا کیمرې لګولې دي، دا ولی د دې وجه څه ده؟ پاره تفصیل خالد خان ناور.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اسلام آباد په شان پیښور ښار کې د سیف سیټي یا محفوظ ښار په نوم یو پروژه پیل شوې ده چې د ترخګره او نور جرمونو مخنیوي لپاره به ټول ښار کې 113 پټ کیمرې لګول کیږي. دا پختونخوا وزیر اعلی دغه خبره سور از وړاندې پیښور کې په یو دستور کې کړې و او دغه باور یې ورکړیو چې پیښور ښار محفوظ کولو لپاره دوی د نورو ګامونو سره سره د ښار دننه زے پزے خفیہ کیمرے با لگوی
جب تک پشاور میں امن نہیں آئے گا
ترسو پورے چی پیخور کی امن نوی راغلے زمونگ پا صبح کی امن نشیرات لے مونگ ہر قسم طریقے ازماو کڑے اس مونگ دا اسلام آباد پشان دا سیف سٹی پروجا پیل کو او خفیہ کیمرے لگولو باندے کار شروع شوی دے زمونگ یو کپنے سرا خبرہ شوی دا او ډیر زر با دغا کار سر تا ورسی دا پیښور دا پولیسو مشر اس اس پی عباس مجید مروت مشال ریډیو ته دا دغه پټو کیمرو په حق لا وویل چې دغه ټول کیمرې به د پولیس لین نه کنټرول کیږي او په خار دننه زی پزی یو سل او 113 پټې کیمرې به لګول شي.
118 کیمرې دی بیسیک مقصد دا دی چې دا داسې ځایونو کې ولګي چې سټریټ کرائم ټارګټ کلینګ او دی باقی وقوع مند لگ پولیس سے بات کی پتہ لگی انویسٹیگیشن کی امداد کی دیر زمون سے انہوں نے چھ کمزی کے کیمراز نہ دی یا بلائنڈ سپاٹس دی.
عباس مروز یا تکڑا چھ پیخور خار کی دا مخکنا یوسل او اتیویش پٹی کیمرے لگی دلی دی او دغا نور نوے کیمرے با دا معیار پا لحاظ دا مخکنا خ نتیجہ ورکوی او دا پلٹن پا عمل کے با ہم دیر مدد ورکوی.
آلریڈی کم 128 لگر دلی دی اغم ایچ ڈی دی دا 118 چی لگی دام ایچ ڈی دی خود دے کی خاص خبر ادا دا چی آلریڈی کمی لگی دلی شوی دی اغی زوم 36 ایکس تے دے زوم چی دے 48 ایکس تے نو دا لگ زیاد پاورفل کیمری دی.
دا آیا دا ونی دا چی پی خور خار دا پارا میگا سکینر دا مخکنا کار کوی او کم مشکوک گاڑی چی دا خیبر ایجنسینا پی خور تا داخلی گی دا آغی تالاشی یا سکیننگ هم دا دغی میگا سکینر دا لاندی کی گی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
اردن کورو ممندو قبائلی سیمیتا د ممندو د بایزو او ساپو اوسیدون کی وای ل 2008 کال راہی سی اس مکه شاړه پرتی دی دوی وای هغه محل پسیمه کی فوزی عملیات پیل فل چلا قبل خلق کډو تاړ شول اوس هم د سیمه زیات تر ولس پلو کلو کی نو سیگی. تفصیل شانواز ترک زینورو.
په محمد کې د بایزو تحصیل زیاتره ځمکې شاړې دي ولې د سپو هغه د کروندې ځمکې چې د سرک د غاړې آباد وي شاړې شوي. په محمد کې په دغه ځمکو د کال 2008 راهیسې کروندې هغه وخت بند شوي وي چې کوم مهال عسکري اپریشن شروع شوی و. د سپو زیاتره ولس خپل سیمو ته بیرته ستانه شوي ولې د بایزو د سیمې څومره ولس لا هم بهر دي. ملک زیارت ګل اتمر خیل وایي
قوم په بارډر باندې پراته یو ټول جنگونه او بد حالات په موږ تیر شوي دي. موږ علاقې بالکل په سلو کې 60% خلک په موقع دی او تیر تر بهر دي. بشر دي حقوق سلابونه وي او استقبالو خاندان نشته.
په سپو کې د قندارونو تر د لکاړو پورې هغه ځمکې چې د لوی سرک دواړو غاړو ته په کروندې کې دي د حکومتي وینا ورستو بنجاري دي. په دغه سرک دواړو غاړو ته لوی لوی بوټي هم وو چې هغه هم وستلې شوي. سید احمد جان صافی د دغه سیمو اوسیدونکي دي او وی ویل
هغه شاړي زمکه خو زموږ اسیم شاړي دي که چېرته خو بشتنه نو دغلته هغوی بیا د کورني کوم چېقلش په وجه یا د کوم دغه وجه باندې نه کوي. نشم ویلی د حکومت په طرف نه چې د سرکونو د غاړو نه کړي کېږي چې هغه زامن د امان په وجه باندې هغوی ته اجازت نه ورکوي.
ملک نادر منان کوډا خیل د بایزو اوسیدونکي دی وای چې ځمکې هسې هم شاړه شوې وي خو بیا بارانونو او سیلاونو یې جوړ شوي پټي اوران کړل. دی وای وړاندې د بایزو هر سیمه کې لږ تر لږه 15 ماشینی جرندې هم لګېدلې وي خدا سات نشته دي.
زین ډیر خزرین نشته دي چې د سمال دین جوړې دي شي خو د سمال دینونو لپاره که تاسو وګورئ مزري کې نه کېدای شي کندو نشته دي. تمر خېل کې دا کې دي شي په خېل کې برا کې دا کې دي شي انارګي او ته وي دغه کې نه سمال دینونو جوړې دي شي په بازو کې شمشا کې د بل سپینګي ته یو ډول تخپل یو ګذر دی په دغه کې دا سمال دینونو جوړې دي شي.
بل خو په محمد جنسای کې د فټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا په څو بارني بندونو کار هم روان دي چې مقصد کروندې زیاتول دي. خو د یادې ادارې په وینا چې د بارني بند کومه پروژه په ساپو او په بایزو کې نشته. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د سوات منګوري اوسیدونکو سیما وای له هغه وخت راهیسی جون سخت تریخ شوی چې خاوند یې مازور شو لکار روزګار ولوید. په 2013 کال کې په منګوره کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګي برید کې د سیما خاوند مازور شوی دواړه لاسونه پرې شوی دي. د سیما کورتا زمونږ همکار نیاز احمد خان ورغله او په دې راپورټ کې د هغه کیسه راغونډه کړې.
ویش کلنا سیما په داسې حال کې د 13 کالو راسي د خپل دواړو لاسونو نه محروم خاوند او دوه بچو خصمانه کوي چې په خپل هم د یو نامعلومه رنس کار ده. سیما وایي چې لسم جمعه ته پورې مې زده کړې کړې دي خو د منګوري کال 2008 د یو جنازې ځانمرګي برید د هغې خاوند پرمان دواړه لاسونه ویوړل او د دوی ژوند یې په دار کو.
د واده په درېیم کال چې بس تک چل شوی دی او دا نه هم یو لسم کال دی چې مسلسل دقه یو سخت ده. هغه خوشحالي هغه لږ ټایم چې دی نو
سیما وای چې په خپل هم ناروغ یم زیاتره وخت می په روغتون کې تیر شي.
زما د وجود کې اوبه کې اوپر سیږي نه اوبه اوبه پرون د ما یو ستن پاتې ستن راته وهل هغه چې کلاونه دن نکړه نو په غرق کې اوبه نه په ځای باندې اوبه راوبې.
سیما زیاتوي چې خپل خاوند ته ګورم نظر می ماتیږي جون می ډیر تریخ ده
د ته وګورم تصویر ته وګورم مازه زما کار پرې خو دم ابل اوس په پلو کې خو زور ارته ټوري وخه وخه ته تلې وي ګولې نه شي راوړې ځان سره په خپل سره نه شي کولې زه تی چرته تل نه شم او ټول عمر له دغه قید نه ستې مرته تریخ ته ژوند زما بالکل نه نه خو
سیما وړاندې وای چې د پی ټی آی مشر عمران خان ته می د مرستو لپاره ارزي کړې ده اوس ملاله یوسفزای ته اپیل کوم چې زما د ماشومانو د زده کړو په لړ کې مستې ما سره وکړي
ملاله درخواست کو چې هغه زمونږ د کلی نه د سواد هغه تعلیم باندې په خپل هم ډېر مینه ده زما بچی هم ډېر په تعلیم مین دی وایي چې موږ څه وویلې نو زه اوس درخواست کوم چې زمونږ علاج او د دې ماشومانو د مستقبل مخکې جوړ شي چې دوی که سبا زه یم که زه نه یم نو چې دوی د خپل پلار یو ښی لاس وي بل ګس لاس وي
سیما وایي چې زما او د خاوند په علاج مې پلار او د خاندان خلکو په لکونو رقم ولګو دې وطن کې د دوی د مرستو لپاره داسې څه اداره نشته چې دوی مرستې په مستقل توګه وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو اردو کراچی ته په کراچی کې د کابل ان کراچی یا کابل په کراچی کې په نوم دوه ورځنۍ دستور سره تر رسیدلې چې په کې د پاکستان او افغانستان په کلتوري اړیکو خبرې اترې وشوي په دستور کې د مدني ټولنې فعالو خبریالانو سره سره عام ولس هم ګډون درلودو محمد عمران هم دغه دستوري ته ورغلی او دا حال راکړي
د کاروان سرای کابل ان کراچی په نوم دا غونډه د خار په یو شخصي هوټل کې د بیلابیلو تنظیمو لخوا تابعه کړی شوې وه چې پکې د عامو خلکو سره سره د پېښور اسلام آباد او کابل نه راغلو خلکو ګډون درلود د دستوري تر راغلي د کراچی د پیپلز ګوند غړي دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې اوس وخت راغلی چې دواړه خواوو ته ولس د یو بل سره اړیکې خې کړي
داسې سیزونو چې د یو بل نه د نفرت ذریعې جوړیږي هغه سیزونه ته موږ لکه اهمیت ورنکړی شو او موږ هغه سیزونه چې موږ کې کامن دي یا مثبت یا زمنګ دراتلون کې نسلونو لپاره پیدمن ثابتې شي موږ هغه سیزونو باندې اکتفا یو بل سره ملګرتیا یو بل سره پاغه باندې یو اشتراک کی غونډه کې یو سیستم جوړ شي
په دې دستور کې د پښتو د موسیقي تابعیه هم شو و چې پکې د پښتو ژبې نوموړي سندرغاړي زرسانګي د پیښور نراغلي ستار غغون کې زین الله عمرزي سرینده غغون کې جا سرحدي سره سره د خماریان په نوم د موسیقي ګروپ یا بینډ ګډون وکړو او د پښتو بیلابیل سندرې زمزمه کړي مشال ریڈیو سره په خبرو کې زرسانګي ویل چې هغه خوشاله ده چې د کراچۍ پښتنو ته سندرې وای او چرته چې هم زینو پښتانه ورله مینه ور کوي
پښتنو کا په لندن دا کا جرمنی دا کا فرانس دا کا بلجیم دا چیرته پښتون کا افغانستان دا ما غواړم پښتنو پښتنو سره د خدای خو کې زمينه اور سره کوم دو پښتنو ما سره مینه کوي
ته په خبر نه راغلی د سرینده استاد اجاز سرحدی ویل چې په کراچۍ کې حالات هر څنګه وی خو دوی ته خلکو مینه ور کړی دا
که خراب حالت کې مونږ راغلی کنه نو مونږ د اغه ریسپانس ملو شوې دي چې څنګه دا اوس ملاوی خو اوس خلا دا غینه حالت ته کنه نو اوس خلا غینه زیاده مدار دي
د ستار استاد زین الله عمرزي د پښتونخوا حکومت لخوا هنرمندانو ته 1500 روپۍ میاش د ورکولو ګام واستایلو او وی ویل چې تیر بدو حالات په هنرمندانو هم بدغیس پرې باسلې وو خو اوسې حالات تر ډیره حدا ښه شوې دي
مخکې داسې دور او چیرې زمونږ په دې موسیقي باندې ډېر غټ اثر پرېوته و خاص کر زمونږ په فنکارانو باندې ډېر غټ اثر پرېوته و زمونږ فنکاران ډېر زیات زمونږ دا فنکاران او اداکاران ګلوکاران ډېر مجبور او غریبانان
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د نن د نه ساعت خبرونو د دې رښتې خبري غړې رښتې خبرونو لا عبدالحی کاکر لمایک ورکو
د
د پنجاب د قانون وزیر وای د لاهور بمې بری درسته تر 15,000 زیات مشکوکه کسان نیولې دي. رانا سنولانن ویلي چې نیول شوي ټول کسان د پلوټن وروسته خوشي کړل شوي خو البته 214 کسان لا هم پولیسو له ځان سره ساتلي. په دې برید کې تر اویا زیات کسان وژل شوي. پاکستاني چارواکي هوډ څرګندوي چې د یکشنبې په ورځ په لاهور ښار کې د سوي بمې حملې عملین به په نښه کوي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېر ماښام په ټلویزیوني وینا کې کړې. په اسلام آباد کې زرګونه احتجاجونکي لا هم په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او د حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخامخ کسان دي پاسې کړي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو مدني ټولنو غیر سرکاري تنظیمونو د بهرنۍ مرستو د څارلو په اړه د مرکزي حکومت د نوي تجویز شوي قانون مخالفت کړی دی. دوی ویلي چې په مدني ټولنه کې د قانونو د بشري حقوقو سرغړونه ده. دا خبره نن پېښور کې د لسو زیاتو مدني ټولنو غړو د یوې غونډې پر مهال د مشترکه اعلامیه کې وکړه. نن په ټوله خیبر پښتونخوا فاټا کې د روغتیا د څانګې پیرا میډیکل عملی کاربندیز ترسره کړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د پروفیشنل الاونس په نوم دې مراحت ورکړي. په مومندو کې د یوې غیر حکومتي ادارې لخوا جوړ شوي شل سکولونه سرلننه بند کړل شوي دي. د هیلپ ان نیډ نومې ادارې تر انتظام لاندې دغه سکولونه د نړیوال ادارې آی سی آر سی په مالي مرسته چلیدل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزه ډلې نورو ښکېلو غړو هیوادونو ته به رجوع وکړي. د شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکن نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلاړې د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلې دی. د سایپرس حکومت رسنوي ته د سایپرس حکومت وایي چې د ایجنټ چې د ایجپټ ایئر تښتونکي ځان وبخښي د ایجپټ ایئر تښتونکي ځان چارواکو ته سپارلې دی. ټلویزیون په وینا تښتونکي چې کله لالوته کې راوتي نو لاسونه پورته کړي وو.
اوریدونکو اوس د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه هم په دې پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او اسحاق امیری سره سره د مشال ریډیو ټول ټیم ته اجازه راکړي. په دې صفو بتا سود امریکا غږ دی ریډیو اوري. خا د باد او بریالي اوسئ.